یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې مشرانو جرګې اداري پلاوی ځینې غړي وایي د پاکستان ورس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي، او د جلال آباد خاریان وایي زورواکو او حکومتي ادارو په فرعي سرکونو موانع جوړ کړي چې دوی له سختو ستونزو سره ورسره مخ دي. دا نړۍ او سیمې مهمو تحولاتو ته هم کتنه لرو، خو اول د دې سات مهم خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي.
دا لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یوې هیلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د اتمي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې بل پراخ پوځي عکس العمل سره مخ شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې چې که د تروریستانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحده ایالات به خپل ګام پورته کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یوې هیلیکوپټرې استراري ناسته کړې. د دې پیښې په اړه د لوګر والی محمد علیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې یو کس په پیښه کې ټپي شوی دی.
شب گذشته در ولسوالۍ خروار بعد از اینکه عملیات قوای مشترک ختم میشه، در حالت پرواز طیاره مشکلات تخنیکی پیدا کرد، نشست استراری نمود که در نتیجه نشست یک نفر سطحی زخمی است، دیگه کدام تلفات ندارد.
دا پیښه وروسته تر هغې رامنځته شوه چې دا هیلیکوپټر په سیمه کې له پوځي عملیاتو ستنې شوی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته پټاګه کړې که په دې هیواد کې د میشتو ترهګرو پر ضد خپل عمل ونه کړي نو متحده ایالات به خپل ګام پورته کړي. پریس ټرست آف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې هیدر نورې ته له قوله ویلي چې ښاغلي ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرتابه ته ویلي چې پر خپله خاوره د تروریستانو خوندي پناه ځایونه په ځانګړې توګه د حقاني شبکې او نورو له منځه یوسي، او که چیرې دا کار اسلام آباد ونه کړي نو امریکا به دا اهداف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټیلرسن تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستاني مشرانو سره جدي خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتمي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې پینګ یانګ د توغندیو او اتمي ازموینو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. ماتیس چې سیول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرون وویل تېروتنه باید ونه شي، پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید دفاع به وشي.
Make no mistake, any attack on the United States or our allies will be defeated.
ماتیس وایي زموږ په متحدینو او د امریکا پر متحده ایالاتو په برید کولو هیڅ ډول تیروتنه باید ونه شي، ځکه چې موږ به هر ډول برید دفاع کړو. نوموړي سیاحت کړه د شمالي کوریا له خوا د اتمي وسلې هر ډول کارونه به د لوی او پراخ پوځي عکس العمل سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د شمالي کوریا د کړکېچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي، خو ټینګار یې وکړ چې زموږ ډیپلوماټان هغه مهال ډیر مؤثر دي چې باوري پوځي سواک کې تر شاوي. ماتیس جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم لومړنی رسمي سفر وکړي. هغه سړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلي و چې د دې خرابې پرېکړې له کبله خواشینه دی، پرون په شل کاله بند محکوم شو. 20 کلن محمد جمال خویس په ویرجینیا کې د منځني ختیځ سوی کورنۍ ستر کړې. د 2015 کال په ډسمبر کې د سوریې رقی سیمې ته ولاړ، هلته یې څو میاشتو په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ د ځان مرګې برید لپاره چمتو شو. د 2016 کال په مارچ میاشت کې له رقه وتښتېد او په عراق کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو لوري ونیول شو. خویست دغه ځواکونو ته ویلي و چې بیرته غواړي امریکا ته ولاړ شي، ځکه چې داعش غړي سم مسلمانان نه دي. خویست پرون په امریکا کې محکمې ته د خبرو پر مهال له داعش سره د یو ځای کېدو له امله بخښنه وغوښته او ویل چې د دې ډلې سره ارتباط د ژوند تر ټولو بده تېروتنه وه. د اوکراینی محکمې پرون د آذربایجان د حکومت یو مخالف ژورنالیست چې په اوکراین کې جلا وطنه دی په ضمانت خوشې کړ. فکرت حسن لی وروسته لاغه په زندان کې د پات کېدو په اړه د محکمې د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه کړې و چې د اوکراین حکومت آذربایجان ته دغه پروسه سپارلو غوړ کړو. د حسن لی مدافع وکیل دیمتری موزورک د جمعې په ورځ ساده رډیو ته ویل د خپل موکل خوشی کېدو نه خبر شوه دی. او د اسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وایي حکومت د کاتولونیا سیمه د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو د دې سیمې د مشرانو د لری کولو او د دې سیمې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي. د اسپانیا د حکومت د کاتولونیا سیمې د خپلواکۍ اعلان هم باطل بلل. راخوی پرون د کابینې د بیلنۍ غونډې وروسته په ټلویزیون وینا کې ویل په کاتولونیا کې به د راتلونکي دسمبر میاشت په 28 نیټه نوي انتخابات وشي. د اسپانیا صدر اعظم دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې کاتولونیا سیمه ییز پارلمان دا سیمه خپلواک اعلان کړه. دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. دا مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د چارو کارپوهان وایي دا فشارونه کولی شي د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي.
دا په دې معنا ده چې هغوی اوس پرې پوهیږي چې دوی اکن په افغانستان کې دوی مداخله کوي. دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډیر زیات زیانمن کیږي.
دا نړۍ ورستیو تحولاتو ته کتنه هم لرو. د افغانستان د دې مهال اقتصادي خبرونه هم اوري او دا هم اوري چې جلال آباد خاریان او یو شمیر زورواکو ځینو حکومتي دارو په فری سرکونو موانع جوړ کړي.
په دغه برخه کې موږ د حکومت د مسؤلینو نه تقاضا ده چې دوی باید په دې کې جدي اقدام وکړي او هغه لوی لارې چې د خلکو په مخ بندې دي دا باید خلاصې کړي.
دا نور راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان او نس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وای د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو اصلي قرباني د پاکستان او افغانستان ولسونه دي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان به وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګې په لاس کې دي د هیچا خبره توغ نه کوي خو کورنۍ فشارونه هم بې ګټې نه دي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
پر پاکستان د وروستیو نړیوالو فشارونو سره هم مهاله په کوردننه پاکستان کې هم د دغه هیواد د سیاستونو د اصلاح او بدلون لپاره فشارونه زیات شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم راستیال آصف صدیقي هیله مند دی چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو پر وړاندې بعد دغه هیواد د ولس فشارونه نور هم زیات شي. ښاغلی صدیقي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو سربیره په کوردننه د ولس او اقسمونو کړیو فشارونه به د دې لامل شي چې دغه هیواد له ناسمو ساتونو څخل لاس واخلي.
دا کومې خبرې چې دغه د پاکستان د ملي شورا هغه چیرې د ولسی جرګې کې د مشرانو جرګې کوم نیوکه چې د پاکستان په حکومت باندې کوم نیوکه درلود او لري او دا نیوکه به لا پسې زیاتېږي ان شاء الله. دا په دې معنی ده چې هغوی اوس پرې پوهیږي چې دوی اکن په افغانستان کې دوی مداخله کوي. دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډېر زیات زیانمن کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د یو مخکښ ګوندغړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک ویلي پاکستان د افغانستان د امنیت او سولې لپاره هر څه کولی شي خو د دې کار لپاره اراده نه لري. د ښاغلي خټک په خبره تر هغې چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي او د افغان سولې لپاره قوي اراده پیدا نه کړي جګړې او ترهګري به دوام ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د پارلمان یو بل غړي عثمان کاکړ هم ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلې د لاس اخیستلو اراده نه لري. په ورته وخت کې د پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم اسلام آباد ته له سفر وروسته دا ویلي چې له پاکستان سره د امریکایي اړیکې په شرطونو ولاړ دي او دغه هیواد باید د ترهګریزو زالو د لمنځ وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګې په لاس کې دي د هیچا خبرو ته غوږ نه ږدي خو کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه د پاکستانی ولس صبر او زغم وای چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه د پاکستان د ولس صبر او زغم نور پای ته رسیدلی دی. ل دې ډلې بشیر حاتف وی هرومرو به د پاکستان د ولس فشارونه د هیواد پر حکومت تاثیر کوي چې دا مسله د افغانستان په ګټه تمامېږي. ل بشیر حاتف سره حدیث پردیس لنډه مرکه کړې او په سر کې پاکستان کې پر حکومت د روسي فشارونو د عواملو په اړه ترې پوښتنه کړې.
بالکل پاکستان چې کوم سیاست کومه تګلارې غوره کړې ده دا نه یوازې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه ده، بلکې په خپل د پاکستان د مدني ټولنو او سیاسي شخصیتونو لپاره هم د منلو وړ تګلارې نه ده. نیوکې انتقادونه البته سابقه لري د پاکستان په سیاستونو باندې د پاکستان د سیاستوالو لخوا، خو په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او ولس مدنی ټولنې دا احساسوي چې نړیواله ټولنه او بیا په سر کې د امریکا متحده ایالات پاکستان سره د محاسبې میز ته کښېني او نور د پاکستان هغه کړنې له پامه نه غورځوي، په اصطلاح چې هم په سیمه کې امنیت خرابوي او هم د لویو قدرتونو امنیت او سیاستونه چیلنج کوي. نو دوی په خپل حکومت باندې په تېر د پښتو پوځ او استخباراتو باندې فشار اچوي تر څو د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره سم یوه مناسبه تګلاره وکړي.
عاطف صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د پاکستان کومه ستراتیژي چې اوس دوی لري نه یوازې د دې لامل شوی چې نړیوال پرې فشار راوړي، بلکې په کور دننه فشارونه یعنی زیات شوی دي، او څه فکر کوئ چې دغه فشارونه څومره کولای شي د پاکستان په بدلون کې، د ستراتیژۍ په بدلون تاثیر وکړي او د سیمې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي؟
دا یو څرګند خبره ده چې هلته وروستۍ تصمیم د پاکستان پوځ او استخبارات نیسي، خو په څنګ کې دا مثلا ډیره مهمه ده چې د پاکستان ولس په تیر بیا سیاسي ګوندونه بیدار دي، د سیاسي حالاتو جاج اخیستلی شي او د دوی قوت بېله شکه د یو داخلي فشار په توګه مرسته کوي د نړیوالو فشارونو سره تر څو د پاکستان حکومت او د پاکستان پوځ په خپلو سیاستونو باندې بیا کتنه وکړي.
دغه کورني فشارونه چې اوس یو نیم محسوس کیږي دا څومره جدي دي، او فکر کوي چې د فشارونو د هم الهام اخیستی وي هغه بهرني فشارونه چې په پاکستان دي، او یا واقعا په پاکستان کې ورو ورو ذهنیت پر دې بدلیږي چې باید پاکستان واقعا د سولې او ثبات په برخه کې رښتینی ګامونه پورته
کړي؟ نړیوال سیاست کې چې کوم بدلونونه رامنځته شوي دي د پاکستان د سیاستونو په اړه، بېل شکه دا د پاکستان په مدني ټولنې باندې هم اغېزه لري او د پاکستان سیاسي مشران هغه څوک چې د سیمې حالات څاري او د نړۍ سیاستونه تعقیبوي، هغوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې دنیا نوره د پاکستان په وړاندې حوصله نشي کولی، ځکه دوی غږ پورته کوي او خپل هغه د زړه آواز خپلو چارواکو ته رسوي چې تاسو خپل سیاستونه بدل کړئ کنه پاکستان به د ناورو عواقبو سره مخامخ شي.
پر پاکستان د پاکستان د ولس او نړیوالو د فشارونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه بشیر حاتف څرګندونې واورېدې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده،
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن ترشنه آسمان لندی خبرونه په مستقیم ډول اوري، او په دې خبرونه کې پر دو موضوعاتو لومړی منو سره بحث کیږي. لومړی په جبري ډول د ښځو ودول او په کوم عمرې کې د نجونو د ودولو له امله د رامنځته کیدونکو پیښو په باب خبرې کیږي، او دغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت په مسله هم په همدې خپرونه کې بحث اوریدلی شئ. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ، او اوس هم له مرزي احمدزی څخه د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
په پام کې د ډیر ژر د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا غونډه په اشقابات کې جوړه شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وین سهرا بهمن نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې به په هیواد کې د هغو اتلسو پروژو د عملی چارو په اړه د ریکا د غونډې له ګډونوالو سره خبرې وشي چې تمه ده چارې ژر پیل شي. دغه پروژې د انرژۍ، طبیعي منابعو، ترانزیت، ترانسپورت او مخابراتو په برخه کې دي. ښاغلی بهمن وایي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې د سباند اویا هیوادونو او بیلابیلو سازمانونو جګپوړي چارواکي ګډون کوي. په پام کې ده چې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ غونډه د ترکمنستان په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 14مه په اشقابات کې جوړ شي. تیر میلادي کال په کابل کې د ریکا په غونډه کې د ورېښمو د لار په بیا جوړېدو ټینګار شوی و. د کندهار له هوایي ډګر څخه سباند سلویخ ټونه تازه او وچه میوه هند ته ولېږدول شوه. د کندهار د ولی وایان قدرت الله خوشبخت نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یو شمېر انځر، انګور او انار د هوا له لارې هند ته ولېږدول شول. ښاغلی خوشبخت وایي چې تر اوسه سباند 160 ټونه تازه او وچه میوه پر خپل وخت د هوا له لارې یوازې هند ته صادره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې څخه وړاندې هم د هوا له لارې زیات شمېر تازه او وچه میوه بهر ته لېږدول شوې. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 20 او 1 لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او لاس پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او لاس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږل ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د امریکا دفاع وزارت شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې له اټومي وسلې کار اخیستل به بے جواب پاتې نشي. دا مسأله فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. فریبا جان لا سر په استودیو کې ده. دا نوې خبرداري شمالي کوریا ته څو وخت ورکړل شوې ده او په ځنګړي ډول د څه ډول جواب خبرداري ورکړې امریکایانو؟
بله، د امریکا دفاع وزیر جیماتس پرون ویلی چې د امریکا متحده ایالات دا تصور هم نسی کولای چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام ومني، او خبرداري ورکړي چې د اټومي وسلې او نورو توغندوی پروګرام ته په چټکۍ وده ورکول به د شمالي کوریا امنیت پیاوړی نه بلکې له خطر سره به مخامخ کړي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز ویلی دی چې امریکا به د شمالي کوریا د هر دغه ډول پرمختګ پر وړاندې پراخ پوځي عکس العمل وشي. دا په داسې حال کې ده چې پیونګ د توغندیو او اټومي ازموینو پر سر کړکیچ زیات دی. ماتیس چې سیول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرون ویل چې تیروتنه باید ونسی پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید به دفع کړی سي. نوموړي زیاته کړه د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې هر ډول کارونه به د لوی پوځي عکس العمل سره مخامخ سي. د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا د کړکیچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي. خو ټینګار یې وکړ چې زموږ ډیپلوماتان هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواک ته شاوي. ماتیس جنوبي کوریا ته په دا سال کې سفر کړی چې ټاکل شوی د راتلونکو میاشت ولسمشر ډونالد ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم په لمړني رسمي سفر ورسی. دغه راز د یادونه باید وکم چې د جنوبي کوریا د دفاع وزیر سیال سونګ یونګ دا نظر رد کړی دی چې د شمالي کوریا د دغو پرمختګونو په وړاندې د ځواب په توګه دی په دغه ټاپو وزمه کې د تاکتیکی اټومي وسلې ځای پر
د امریکا او شمالي کوریا ترمن د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د دې هواد لخوا د اټومي زمختونو امریکا او د شمالي کوریا ترمن یو بل ته د خبرداري پړم لفرې با ظاهر وریدل.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل چاپ اکثر ورسپانو نن په خپلو غنو کې د افغانستان د سولې د پروسې او نور مهمو موضوعاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل تورمان مطبوعات ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې د خبرو پاړه لیکلې دي.
ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غڼې په سر مقاله کې لیکلي سعودي عربستان د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. ورسپانه لیکي د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان وای د خپل هیواد د اسلامي اعتدال د بیا ستنولو په هڅه کې دی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې عربستان سره د خلاصې ټولنې په جوړولو کې مرسته وکړي. ورسپانه وایي چې نوموړي په سعودي عربستان کې دینی افرادګرایي د ایران د اسلامي انقلاب نتیجه بللې ده. په سرمقاله کې راغلي اوس چې د سعودي عربستان حاکمان د خپل ځان په اړه دا غواړي لازمه ده چې دوی د طالبانو له مالي او سیاسي ملاتړ هم لاس واخلي او پر پاکستان فشار راوړي چې نور له ترهګرۍ نه د وسیلې په توګه کار وانخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د سولې د خبرو په اړه د پښتونخوا د پخواني سناتور افراسیاب خټک په حواله لیکلي پاکستان قصد نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې تر کومه پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې قوي اراده ونه کړي جنگ او اوسنی وضعیت به دغه شان دوام وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د خاغلي خټک خبري راخیستي او لیکلي چې افراسیاب خټک وایي پاکستان د افغانستان د سولې لپاره هر څه کولای شي خو اراده یې نه لري او نه غواړي چې په دې برخه کې ګټور تمام شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي نړۍ باید د ترهګرۍ پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي. په مطلب کې راغلي اوس یوازې افغانستان د نړۍ په استازیتوب دغه مبارزه مخ ته وړي او قربانی ورکوي، حال دا چې ترهګري د ټولې نړۍ او بشریت لپاره یو ستر ګواښ دی.
د جلال آباد خاریان وایي یو شمیر زورواکو او ځینو حکومتي ادارو په فرعي سرکونو او لارو کې موانع جوړ کړي دي چې له عمله خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ شوي او درنګ همدې کار په خار کې ګڼه ګوڼه هم بیا زیاته کړې ده. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د جلال آباد خاریان وایي د زورواکو ځینو حکومتي ادارو له لورې د فرعي سړکونو او لارو بند خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی وایي د دې پر ځای چې دغه حکومتي ادارې او چارواکي له خلکو ساتنه وکړي د تګ راتګ په عمومي لارو او فرعي سړکونو کې شخصي موانع جوړې کړي چې له یوې خوا خلکو ته د تګ راتګ لارې اوږدې کړي او بل خوا د جلال آباد ښار په واټونو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته کړي. په دې تړاو د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو سید فیاض او جانزیب ازادي راډیو ته وویل
کومنګ او ګورو په هر چاو کې په هر ځای کې دو د ځان لپاره موانع ودرولې دي، چوکوري باندې بند کړی دی او خپل په ماړګان کې ناشې دی او دبل چاغه مسنې شه د غریب ولس
په دې لارو په دې کوڅو کې موانع او دا کړی دی. په دې خاطر چې دوی زمنګ ساتنو کې دوی خپل قانون نه تساتي په شزان نه لګد اوس په کلاګانې تاو کړی دی. دا ټول مشکلات زما په خیال باندې هم دوی جوړ کړی دي.
زمو غوښتنه دا ده چې مثال لارې خلاص شي تر څو کوم مریض بل کوم حادثه پیښ شي په اسانه ډول روغتون ته انتقال.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کاموال د خلکو سنځي پر ځای غنی او لولتي ادارې غوښتنه کوي چې دغه لارو فرعي سړکونو په خلاصېدو کې جدي اقدامات وکړي.
یو خدغه خپل ځهام د ننګرهار په خار باندې جوړ شوی دی. یو هغه موانی او د لارې بندول دي چې هغه زمنګ جنیا مشران یا سلا زورواکي یا هغه څوک چې د غلارې بندي او لسون ته سنځي جوړي په دغه برخه کې موږ د حکومت د مسولینو نه تقاضا ده چې دوی باید په دې کې جدي اقدام وکړي او هغه لوی لارې چې د خلکو په مخ بندي دي باید خلاصې کړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي دوی ځینو کسانو ته د امنیت د خوندیتوب په خاطر د نیمه لارو د بندېدو اجازه ورکړي. د ولایت وینا تاوله خوګیانه وایي کچیر زوراکو په خپل سر سړکونه او یا هم لارې بندې کړي وي د هغوی پر وړاندې به جدي اقدامات کیږي.
مشرانو په داسې شکل لار تړلې وي چې هم ولسونه تګ راتګ کولای شي او هم دوی اقلن ډاډمن دي. په ځینو سیمو کې په خپل سر ډول حرکات شوي دي. دغه ډول حرکتونو د مخنیوي په موخه موږ وړاندې هم اقدامات کړي دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هم داسې اقدامات وکړو تر څو هغه سیمو کې چې هلته تهدید وي هم د تهدید مخنیوی وشي او هم د خلکو پر مخ لارې پرانیستي وساتو.
د خاریانو په خبره کچري د دولتي ادارو او زورواکو لخوا تړل شوی لارې خلاص شي له یوې خوا به د خار په مرکزي واټونو د خلکو موټرو ګڼه ګوڼه کم شي او دا رنګه د خاریانو په ذهن کې به د نامنې ویره هم ورک شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندهار کې د صابون جوړولو فابریکې د ارغند په نوم صابون تیاروي او بهر نړۍ ته هم صادروي. په دې اړه زمنګ همکار صادق رښتینی رپورت لري.
دا صابون له طبي مواد څخه جوړیږي او له کیمیاوي مواد څخه پکې کار نه اخیستل کیږي. دا ارغن په نوم د صابون جوړولو دغه تولیدي فابریکه وس و ډول خالص طبي صابون کریم باډي لوشن او د برښتانو روغن تولیدوي. دارغن فابریکې مسول سید سرور رحماني وای ټول تولیدات یې طبي دي او د خپلو تولیداتو د کیفیت لپاره له نباتي ګیاو او کیمیاوي بوټو څخه کار اخلي. د ښاغلي رحماني په وینا تولیدات یې اکثره نړیوالو بازارونو په ځانګړې توګه امریکا، کاناډا او یو شمیر اروپایي مملکتونو ته ځي او ښه بازار لري.
کلومنی سر کې دا امریکا او کاناډا موږ لیږدوي چې تقریبا اته کاله مو یوازې هغه بهرني هیوادو ته دا ولیږدوي او دا څخه وروسته درې کاله یا څلور کاله کېږي چې موږ یوازې په افغانستان کې ځکه د تام تقاضا سره او خلک یې خوښوي.
په کندهار کې د صابون جوړولو په دې فابریکه کې لسکونو نارینه وو او ښځو ته د کار زمینه برابره سوې. دارغن فابریکې کارکونکي وایي د خپل توکو د تولید لپاره په طبیعت کې لپیدا کې دونکو توکو څخه کار اخلي او تولید یې ښه کیفیت لري.
د طبي موادو څخه بیلابیل یعنی وکسم صابونان جوړو. دلته تقریبا وکس نارینه او درې کسان ښځینه کار کوي را سره. البته دا مکمل وخت یعنی د ساعت اتو بجو تر څلور بجو پورې دا کار کیږي. په ځمکه کې یو خو دلته زموږ له شاریانه او زموږ لپاره خپل د کار زمینه مساعده شوې ده او بل یو داسې تولید موږ کوو چې دا په زیاته کچه هم خارج ته ځي او هم خپله په داخل کې د افغانستان خرڅېږي او اوس یې خپله داخل افغانستان کې ډېر بازار پیدا کړی.
دارغن د فابریکې د صابون یوه ټوټه په افغانستان کې له څلورو تر شپږو ډالرو پورې پلورل کیږي خو په نړیوال بازار کې بیا له شلو تر دېرشو ډالرو پورې خرڅېږي. دغه صابون چې کاملا افغاني تولید دی لکه څنګه چې شایع غ ډول په افغانستان کې شه بازار نه لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
زه آزاد فن مهالم المن ولادت په شرکیو شکر بازار سره په تماس یم. زما شله غشتنه ده چې په شرکیو شکر بازار کې شوونځي زکه چې سا او د هغه دروازې بندې دي کلیي او کلنۍ موږ ټول د ستونزې سره مخ یو. زما شوونځي نه فعال کیږي از ما ده دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ شوالځي فعال کړي ټول واړه ماشومان مو خاص د تعلیم لپاره ټول
سره ما فار پردیس زابل ولایت ته شفاون سالوي سدن کې دوی څنګه حمله کنده هر ولایت څخه سر فعالیت کوي کوم خوند چې ځکه ته دي او هغه ته د موټر چلون خلا خو هم یوازې هغه خوند نه چې ځکه کې د سیمه تزه یا هم د فرون تزه اغه خپل نسخه د مسکنی یا د غریبۍ له کبله په شرالي کې کار کوي. ټلیفون جار کوي د موټر چلون خپل خاص څخه وایي چې په قیمت کې زه هم د پلمبرونو ته ورته یا هم څو مختص دي د ملي د څو خپل هغه شخص کې د هر څه د پوزیشن په دې څو فور او مور لري یا هم پښتون یا مسلمان یې کنه نامه مسلمان کا پښتون یې کا پښتون یې هغه دا کار نه کوي.
اسی زم غغله ازادي رادیو اورې په لوی خارونو کې د تیلو لعمل د هوا د ککړتیا لپاره د نړۍ د یو شمېر مهم خارونو خروالانو نوې پروګرام نه برابر کړی دی. ل اسمت ساروان اورو
د تیلو لکبل د چاپریال د ککړتیا د کمیدو په خاطر د نړۍ د 12 لوی شارونو شاروالانو موافقه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د شاري ترانسپورت لپاره یوازې له برقي بسونو کار اخلي. دا شمنه د لندن، لاس انجلس، پاریس، بارسلونا، کوپنهاګن، وانکوور، کیپ ټاون، کویټو، مکسیکو سیټي، سیاتل، میلان او اکلند شاروالانو وکړه. داشمنه د سی تلویشت کلین بس ډیکلریشن اکټ موافقه یو برخه ده چې په 2015 میلادي کال لاسلیک شو. سی تلویشت کلین بس ترانسپورټیشن اکټ د شارونو نړیوال ائتلاف ته چې له ګلټونی غازونو او د هوا له خرابېدو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی دی. دوی همدارس شمنه کړي چې تر 2030 میلادي کال پورې به د ګلټونی غازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپل شارونو کې نور اقدامات هم وکړي. په اروپا کې هڅه کیږي چې د 2015 میلادي کال تر پایه په ټیلو چلیدونکو موټر تولید نشي او ځای یوازې الکترونیک موټرونه ونیسي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې سوالې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنو ته په درناستر
کوم تل خزینه باندې په مناسبه ځای کې اوسه شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاره زمو سره شریک کړي. موږ به اړوند مسؤلینو ته ورسوو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوري په منځنۍ چاپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل اشاریه 15 چاپه په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي، خو اوس دولسمه بجې دی. ل اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر شپه یو هلیکوپټر استراري ناسته کړې ده. د پیښې په اړه د لوګر والی محمد علیم فدایي ازادي رادیو ته ویل چې یو کس په پیښه کې ټپي شوی دی. په هلمند کې چارواکي د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ شوبلې د اړولو ادعا کوي. د هلمند د والی ویاند مرزوک ازادي رادیو ته ویل نادلي ولسوالۍ په څلور امنیتي حوزه کې د پولیو پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې چې د حواله لارې حمله تړ کې د مخالفان سخت ځپل شوی دی. د امریکا د بهرنوی چار وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته خپل سفر کې د دې هیواد مشان ته پټاګه کړي چې ترستانو پر ضد خپل عمل ونه کړي نو متحده ایالات به د دوی پر ضد لاس په کار شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اټومي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوسی عکس العمل خبرداري ورکړی دی. او هغه سړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و ویلي و چې د خپلې دې ناسمې پرېکړې له کبله خواشینی دی، پرون په شل کاله بند محکوم شو.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زاد النافی همتیم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې شی لچین څخه د کوکنارو د اصلاحي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلک سلويش زیات کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوږ شو چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
په کابل کې د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکزه 200 تنه معتاد داروغان تر درملنې وروسته رخصت شول. د روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخي مسول شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دغه 200 نفر چې په ډیر بد حالت کې د درملنې لپاره د ابن سینا د معتادینو مرکز ته راوړل شوی وو، تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته یې نشه پرې خوده او خپل کورونه تستانه شول.
دغه کسان تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د سه شنبې په ورځ د کابل د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شول او پر ځای د کابل له مختلفو سیمو څخه 200 نور معتادین راټول او د مرکز ته معرفي شول.
په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د کورنیو چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په مرسته تر پل سوخته لاندې 200 نور روغتي کسان راټول او په دې روغتون کې بستري کړل. د هرات پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د مخدره موادو 14 تنه پرچون پلورون کې نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان ایوب انصاري د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د دې ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د 11 عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي چې 10 کیلوګرام هیروین او 2 کیلوګرام تریاکي هم ورسره نیولې دي.
اکثره د شاد غره پرچون پرشان و چې د بشار کې د خستول او یو نفر په دې جمله کې شته چې هغه څه په اصطلاح د سم کې د موادو سره وندور اکثره د شاد کې د پرچون پرشان
د یادونه ده چې د هرات پولیسو تیرونه هم د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د قاچاق په تور 14 تنه نیولې وو. او روسي پیښه ده چې د جوزجان پولیس پای د مازار شریف او شبرغان په لوی لار کې او 2 کیلوګرام تریاک نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی رسنوي ته وویل نیول شوی مخدره مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د غزمی پر مهال د پولیسو له لوري ونیول شول، خو موټر چلوونکی له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی. د یادولو ده چې د جوزجان ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې پولیسو شاوخوا 2 میاشتې مخکې هم د شبرغان له دشت لیلی سیمې څخه 900 کیلوګرامه تریاک نیولی وو.
عباد الله حنانزی چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغانستان ته د پاکستان لاره د کوکنار د سلاسیوی چنای تخم یا خشخاش او قچا کېدل
د مورید شواهد هست که تخمهای چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی.
په کندهار کې د شیرنجان غ زیارت د نشیانو د وسیدو ځای ګرځیدل دي.
نو نو متل دی یاد شه اجه دا غدا دې نه دا ځم چې څکو بازار نور شت راکار نه لرو.
دا چې د تریاکو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه لرو.
چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دا د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې یو ارباب د تریاکو په نشه اخته کړ.
په بد حالت کې دکان مخکې څوک نه پرېږدي، مغازې مخکې نه پرېږدي، پیاده رو کې نه پرېږدي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه نه ډرامه هم لرو.
هر ځای چې لاړم لاړم په دې کور کې ما تر سړي په سترګه نه کتل کېږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. له چین څخه د کوکنارو د اسلاسیوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلو کې 30% زیات کړي دي. د افغانستان د نشه موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د حاصلاتو زیاتوالي په اړه د یوې سروې نتیجه ښیي چې تیر کال په سلو کې 30 چینایي خشخاش د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. بلې خواته سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالي ته په پام سره وایي چې د سیمې هیوادونه نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو په زیاتېدو کې هم لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله حنانزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت 30% زیات شوی دی. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې د دې حاصلاتو د زیاتوالي لامل له چین څخه افغانستان ته د اصلاح شوي تخم یا خشخاش او قاچاق و. دانشیار وایي په کندهار او هلمند ولایتونو کې 30% کرل شوي هغه خشخاش و چې د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي.
د مورید شواهد هست که تخمهای چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی. دغه تخم لومړی په خاوره کې ازمایل شوی او بیا افغانستان ته راوړل شوی دی. دغه تخم ډیره برخه د پاکستان له لارې وارد شوی ده. زموږ د معلوماتو له مخې دغه خشخاشو په سلو کې ډیر شي چینایي تخم دی
وارد افغانستان شوی.
خغلی دانشیار وایي داسې شواهد ورسره نشته چې وښیي دغه خشخاش د دولتونو په مرسته افغانستان ته وارد شوي دي، خو وایي چې په روان میلادي کال کې هم د قاچاق کوونکو له لورې داسې هڅې روانې دي چې د کوکنارو اصلاح شوی تخم افغانستان ته وارد کړي او بیا یې بزګرو ته وویشي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې کوکنار تر ډیره حده د افغانستان په سویلي، ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې کرل کیږي او په روان میلادي کال کې د شمالي ولایتونو په ځینو نامنو سیمو کې هم په زرګونه جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د مخدره موادو کارپوه او سیاسي تحلیلګر عباس فراسو وایي د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د خپلو ژمنو خلاف نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو په زیاتېدو کې هم ونډه لري.
تخمای اصلاح شده که در اختیار داخل افغانستان گذاشته میشه
د کوکنارو هغه اصلاح شوی تخمونه چې افغان بزګرو ته ورکول کیږي د هغه هیوادونو لخوا چمتو کیږي چې هلته د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو آزاد بازارونه شته. کیدای شي دا کار د دولتونو رسمي سیاست نه وي، خو کورنۍ مافیایي کړۍ په دې هیوادونو کې پراخ فعالیت لري او د دولتونو په جوړښت کې هم نفوذ لري. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه مدیریت کوي.
د خغلی فراسو په باور تر هغو چې د افغانستان ګاونډیان په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیسي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت راکم نشي. د افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت او د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر یوه سیمه ییزه اجماع کار وکړي چې ټول هیوادونه د مخدره موادو په مخنیوي کې صادقانه ونډه ولري.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې ل 12 نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې ل 12 نیمو تر یوې.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په کندهار کې یو شمیر زیارتونه د نشو په مرکزونو یا ساقي خانو بدل شوی دی. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر مالیدو وروسته پر سګونو ځوانان ټولیږي او په ګډه نشې کوي. په کندهار کې د شینجان اغا زیارت ملنګان او چرسر په دې باور دي چې دوی د خپل پیر خدمت کوي او د هغه د روح د خوشي لپاره چرس کوي. خو دیني عالمان بیا دا کار ګناه او دا ډول عقیده باطله بولي. زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په کندهار کې د شیرین جان اغا زیارت له هغو زیارتونو څخه دی چې هر ورځ مازدیګر مهال یو شمیر نشیان د نشو لپاره راټولیږي چې ډیری برخه یې ځوانان دي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم ښیي. هر یو په خپل نوبت سره د چلم پر نل خلک دي او چرس کوي. ځینې نشیان په زیارتونو کې ځان ته ډلې جوړوي او د پیر د مریدۍ په نوم ځوانان نشو ته هڅوي.
زه په خپل وجه ستا کرپا هم په لنګ مهدل دا چې بل کمل کا جوړو بل بس پر دا مشر راټول یو بل پر راټول یو وجه دل نو پر په پرا یو وجه دل شش ځوانان راځي ورور بل دا شی ستا کرپا
نو متل دی دا شی اجه دا غدا دې نه دا ځم چرس کو بل دا نور شت راکا نه لرو دا پیر خپل پیر خدمت
د دې ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي چې که څوک غواړي د پیر مرید شي نو باید لومړی د 400 د سیګریټس کول پیل کړي. دوی په دې باور دي چې دا کار د خپل پیر د خوښۍ لپاره کوي. خو د کندهار یو دینی عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی بیا دا کار ګناه بولي.
هر کسان چې په زیارتو او مقدس ځایو کې دا کارونه کوي دې کسانو دوی ګناوې کړي. یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدساتو سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وایي چې کفار زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ پخپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوو.
لبلی خوا دا کندهار دا ارشاد حج و اوقاف و رئیس محمد عمر عمر وای چی دا موضوع با جدی ونیسی او تر دی وروستا با پورتولو زیارتونو کی دنشو مخه ونیسی.
ان شاء الله امر باول کندهار د تلویزیون دغه خبر دی تبار کو خپل علماء او تبار خپل وظیفه در روانو خطبو کی بار کو او پر دې دغه باندې به مور کمانډانی وو د دغه سينور ادارو سره د خیر مجلس وو کو دې سره موږ شینو چې په دغه مخکې به څنګه وو.
په دې اړه د کندهار د امنی قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی پولیسو په زیارتونو کې د نشیانو پر ضد عملیات پیل کړي. یو شمیر نشیان یې نیولي او د درملنې لپاره د معتادینو روغتون ته انتقال کړي دي.
زموږ مخابراتو کو پر ضد مبارزې پولیسو په مختلفو زیارتونو کې چې شیرین اغا صاحب زیارت دی، بابا صاحب زیارت دی او مزلی بابا زیارت دی، په دغه کې باقاعده عملیات ترسره کړي دي. خلک نیولې دي، معتادین نیول شوي دي، چې دوامداره په دغه نشه روژ دي د دنګ د معتادینو روغتون ته ورپېژندل شوي دي. اوس هم دغه لړۍ ادامه لري چې په هر ځای کې معتادین د ښار په کنجونو کې په دغه زیارتونو کې له دغه نقطو څخه کوي استفاده و هم کې نیول کېږي. معتادینو روغتون ته استول کېږي، باقاعده درې نیمې میاشتې تر درملنې لاندې نیول کېږي او د روغتون یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کېږي تر څو د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د خدمت نظر وغورځي.
که په زیارتونو کې د نشي موادو استعمال له زیارتونو او پیرانو سره وتړل شي، دینی رنگ ورکړل شي، غیر دینی دلایل د دین په نوم د ځوانانو ترمنځ عام شي، نو له دې عمله به په کندهار کې د معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. په افغانستان کې دا مهال تر 3 میلیونه زیات خلک په نشو وخت دي او نوې څېړنې ښیي چې دا شمیر ورځ په ورځ مخ پر ډېرېدو دی.
د کندهار په یو زیارت کې مو د نشې کولو په اړه د رقیه علیزی راپور اوریده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي.
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادې راډیو نه
افغانستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د تولید کوونکو هیوادونو د لیست په سر کې راځي، بلکې ګڼ شمیر د تاریاکو محتاجین هم لري. په افغانستان کې د تاریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پنځه کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خرچه ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي،
اول دغه ګوشه گیری دی. دا خلک معمولا ور یوازې پاتسي یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. معمولا دا کسان چې وګور اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې په دې کې کانګ ډیرشته، یعنی استفراغات ډیر کې.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کېږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لازه سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درې مغه زرقې ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راتوښ په دغه کې کوم یو ډیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک ته انتقال کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی.
کی پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچوي شي لنډمهاله زیانونه شي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سری کم اشتیا کوي، سری جر جر د باندې زی د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کال کې زه تریاک استعمالوم، په مخې هیڅ نه دي کړی، زه خو درو جوړم. اوږدمهاله زیانونه څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجددی ته وای، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې د شیغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغیز کوي.
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه جر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دوی ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دو ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوار او خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي،
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع دوم کېدای شي د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم د تنفسي له لحاظ هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن له منځه ځي. که چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 ورسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر د همدې ځای نه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي چې نن یو ځای مې درد د سو هغه دود وس کوم، مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دین استفاده کی، دا یم تفریح مراله دي ته مجبور په تبابت کې. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره، د خپګان لپاره، د خوشحالي لپاره د دین کار واخلي.
جن کسان پدی باور هم دي شي د تریاکو استعمالون کې ژر نظرېږي دی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتاسو ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو سو دقیقې یو سو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی، مثلا مسور مونلرو یا اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یا غوډیشته نخامیه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقا دو دانه یا الیچ و افسیش ده. ده هم پا خیزه که هم پا نارینه که پا خیزه نه که دقیقا اگه ده تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانون که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری. اول د نارینه هغه اسپرم مجدیته وای نطفه پاروی کی وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نس کیده چې پراتلو کې خزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
د تاریخو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره زموږ د همکار محمد یاس تر نک مرکه اوریده. اوس له نشي موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته سرویسته کوو. د اکبر په نوم یو معتاد وای چې په ایران کې له یو ایرانی ارباب سره مزدوري کوله. ارباب ورته وویل چې کتاریاک وخوري نو مټي به ډیر غشتلی سي او دوه برابر کار به وکړي. دی وایي چې له هغې ورځې راهیسې په تاریاک وخته سو او بیا تر پوډورو پورې ورسید. دا چې اکبر اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
ځوانۍ دوره وه، لکتوب یو بل سګرت به وڅښاو، هغه به ایسته واچو، هغه به موږ راواخسته بیا هم څښاو. مکتب به دوره کې مو، خو بیا هم مکتب راشکه پاتې سیم چې لاړو چار سو ته دی نیولی بس ته دا چار سو وڅښه داسې نشه لري داسې تقریبا 15 کال می چارسوس لار و ایران ته مسافر سودو هلتم کارو بارو در باب به سلاس کارم سرګاو د خپل تریاکی و هم سی کارو سرګاو ما د ویل سی کار خو کوي سی خو دا تریاکه وسخه تبون لاس برابر کار وکي بس پدې تریاکه باندې الو داسول اخر ایران اوسې بیا راول افغانستان ته افغانستان کې دوستانو سره چې بورډر یې څخه له غوسره ماشنایي پیدا کړ غدی لارې ته تشویق کړو هم سی بورډر وسخه ول بورډر نو داسې کړلو پوزان برباد کته وانګه کور کې او اعتبار او هغه اسات ورسم چې دلوله او قوم خو ټول نه بس لری سو خلاص د کورن لاړو بیرنس نه پیږي یا جالب دره کې مونږ به دې دا بخښي مونږ به داسې نه کیږو لکه د نور خلک سي یا کارتون خواب دي یا کور ته تخته دي بیرن ژوندۍ کې مونږ داسې نه کیږو ولې مونږ لاغونه به تر سو فلان خو د ورونو جدا ما مېربن مې دې پلار په کور وسی کور کې مې څه کله کوله بس د خپل مېرمن و مې ډېرې جګرخونه او په زړه بس وښ کې بيته ولې سي ته دا کار م کوي ته م اخر دوه لارې درې یا مواد انتخاب یې یا به ما سره ژوندۍ کې ما انتخاب ما لار نه درلوده سي اوس پری خدای سم یې ونه څه مجبور سم چې کور مې پری خدای له کور مې ځان وېست او را لم د پله لاندې بس دلته پاتې سم مانګار سم ډېر په سخت حالت کې سم ډېر په بد حالت کې تری مودا زمانه پوری چیزتی دی کار توانم نه درو چی کار وک روز مزدوری وک یم سو کار ته بوزی چاوک ته بلاړو لنګ نه بین افراد کا وسی بورډری ته کار نه سکوله عمر بم پاتی او پیسې بم نه وی لاړو موټر ته مناری ولی سی مسافر بجای کوم ته ولاس 10 روپے را کی په و مې شل یا 15 روپے جوړ دی بیا بلاړو پلان نه شپ بم کړ بیر ته راغلو نه ته سی ورځ بس هغه بم موږ نه پیدا کې سی موټر ته ناری کې یم ته پیسې را کی په بد حالت کې دکان مخکې زوګ نه پریږي، مغازه مخکې نه پریږي، پیادر او کې نه پریږي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی ورو ورو د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. کیسه دا چې د اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنگ سوی او غواړي چې بشار کې یو دکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډېر پیسې لري بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیچا ته به اجازه ورنه کی چې د دې وی افغاني ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کور څخه تښتي. دا چې تر دې ورسته به څه پېښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو.
سړی ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کیږي.
بابا یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بې کار او بې روزګاره ګرځم، ښه ده چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به یي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کیږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهیږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمیږي چې هر میاشت تاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وای بې کاره یم، هم به ګټه وکم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیری دپاره کوي، بل ساتیری نشته.
اصلي خبره د بیکاری ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو د کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي، نور دا کور پوشو. بابا زه لاړم.
وازویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی دا لکه وګرځوه.
زه ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته چې لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځان سه قبر ته وړې څه په کوې.
دا لږ خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل وزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوی کلی؟
هو.
تو خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې او پلار اقسام ادا نه کړ، دا چې زوی مې پوډری شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.